السلام علیکم، محمد شیبریم دا سجی رڈو ددی سات خبرونه وړاندې کوم. په واشنگتن ډی سی کې د امریکا د ملي ګارد لويشتل شویو سرتیرو څخه یو ساور کړ. د چهارشنبې پورس سپینې ماڼۍ ته نږدې د امریکا د ملي ګارد پر دوو سرتیرو اندرو وولف او سارا بیکستروم داسې وشوې. دوی سخت ټپیان شول او د دې پیښې په تور یو افغان رحمان الله لکنوال نیول شوی چې د پولیسو په توقیف کې دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنځشنبې په ورځ ناوخته د سارا بیکستروم د مړینې خبر ورکړ او څرګنده یې کړه چې د اندرو وولف صحت هم ښه نه دی. د چهارشنبې تر پیښې وروسته د امریکا متحده ایالاتونو د افغانانو د پناه غوښتنې بهیر وځنډاوه او پرون ناوخته ولسمشر ټرمپ د پخواني ولسمشر جو بایډن د ادارې پر مهال د منظور شویو پناه غوښتونکو قضیو ته د بیا کتنې امر وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وی هیله لري اسلام آباد د زور په ځای خبرو ته ترجیح ورکړي. امیر خان متقی دا خبره پرون په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې د ناروې له شارج دافیر پیر البرت اساس سره د لیدو پر مهال وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی دي چې د دې لیدنې پر مهال دواړو لوریو د افغانستان پر سیاسي، اقتصادي او بشري موضوعاتو خبرې وکړي او د افغانستان، پاکستان او سیمې پر وضعیت هم وشخېدل. د دې بیان له مخې د ناروې شارج دافیر د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو بمباریو په ترڅ کې د ملکیانو پر وژنه خواشتنی څرګنده کړه. طالبان وایي د دوشنبې په شپه ناوخته پاکستاني الوتکو په خوست، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې بمباری وکړي چې لږ تر لږه لس ملکیان پکې ووژل شول. پاکستان ویلي دي چې د دوی الوتکو دا بمباری نه ده کړې. د خیبر پښتونخوا په هنګو ولسوالۍ کې د پولیسو درې افسران ووژل شول. په هنګو کې پولیسو رسنیو ته وویل چې وسلوالو د پنځشنبې په ورځ د سړک د غاړې پر یوې امنیتي پوستې ډزې وکړې. درې افسران یې ووژل او برید کوونکي وتښتېدل. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په خیبر پښتونخوا کې اکثر بریدونه تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډله کوي. اسلام آباد افغان طالبان تورنوي چې د ټي ټي پي ملاتړ کوي. افغان طالبان دا تور ردوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د هنګو تر پیښه وروسته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې له وسلوالو سره په مبارزه کې پولیس مهم رول لوبوي. د سوریه لنډمهاله ولسمشر له خلکو غوښتي دي چې نن لارو کوڅو ته راووزي او د بشار الاسد د رژیم د سقوط کال ولمانځي. احمد اشاره د بشار الاسد د رژیم د نسکورېدو تر ورځې نږدې اونۍ مخکې په تلویزیوني وینا کې وویل چې خلک دې په چوکونو کې راغونډ شي او ملي یووالی دې څرګند کړي. د هیئت تحریر شام ډلې په مشرۍ وسلوالو پروسږ کال د ډسمبر په اتمه پلازمینه دمشق نیو او بشار الاسد روسیې ته وتښتید. اوس په سوریه کې حکومتي چارې د موقت حکومت له لوري چې اشاره یې مشي کوي مختزي. د هانګ کانګ پولیسو د پنځشنبې په ورځ د یو ساختماني شرکت مشان په دغه ښار کې د اور لګېدو د پیښې په تړاو د غیر عمدي قتل په تور ونیول. د دې اور له امله چې په دوو جګو ودانیو کې لګېدلې لږ تر لږه څلور نوي کسان ووژل شول او لا هم په لسګونو نور تري تم دي. اور وښونکو نن سهار د پیښې له پیل څخه څلور بیر ساعته وروسته خبر ورکړ چې تقریبا اور کنټرول شوی دی. دغه دوی ودانۍ چې اور پکې ولګېد بیا رغېدي. په هانګ کانګ کې د راپورونو له مخې په تیرو اتیا کلونو کې د دې اور ساری نه و لیدل شوی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هلاوی احترامات مکبل کی قدرمن او درنو زکون کو یو زلم هم تاسو ټول تشرقاس مېم دنن رسید درس موضوع ته هلمن دیم چې تاسو ټول درنو خوښ زکون کی براترو غو جوړ صحت مند او سړي د صحت چمې بون پتن می خوشاله کول لیز زکون کول کا سرنګ چې زم رستاس دنن رسید درس مضمون د افغان مشور مېرمن اور باندې د افغان مشور مېرمن پیښنه او د هغوی د ژوند په حق له بش پر معلومات ترلاسه کو. ولو چې څوک وې سره ډول شخصیتونو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. ګلالۍ زده کوونکو په تېره ورځ لوست کې موږ او تاسو د میرمن عینو د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. په دې باندې وپوهېدلو چې څرنګه میرمن عینو نوم په تاریخ کې ځای پر ځای شوی دی. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اترې زړورې قهرمانې افغانې میرمنې د ژوند په هکله معلومات ولو او ولو چې میرمن دا میرمنه څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نو هیله منده یم چې تاسو ټول خواږه او قدرمن زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو زه زده کوونکو مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتابچه او همچنان خپل ټول درسي مواد له خپلو ځانو سره ولري، تر څو د نن ورځې لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. نو خوشحال کولای زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې راځو. زموږ ستاسو د نن ورځې 9 لوست موضوع میرمن تورپیکی ده. لولو چې میرمن تورپیکی څوک وه، څه ډول شخصیت وه او څرنګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له ځلاندو اتلو قهرمانو میرمنو له جملو څخه شمار شي. میرمن تورپیکی، میرمن تورپیکی یوه توریالی پښتنه او ساکزی پیغله وه چې د اټکل 100 کاله د مخه د کندهار په سپین بولده کې اوسېدل. د دې میرمنې د واده په کال د افغان انګریز درېمې جګړې پیښه وسوه. دغه پیښه 100 کاله وړاندې په همدې ورځو کې په داسې ډول ترسره شوله چې انګریزانو په 1,000 زریز ځواک سره چې 1,00,000 باروړونکي سروې مال و پر تش لاس افغانستان یرغل وکړه. تر نو خوږو زده کوونکو لولو چې میرمن تورپیکی یوه توریالی پښتنه او سکزی پیغله وه چې د اټکل نه مخې 100 کاله د مخه د کندهار په سپین بولدک ښار کې اوسېدله. د دې میرمنې د واده په لومړي کال باندې په هغه وخت کې چې کله دې تازه واده کړی و، په د دې په واده په لومړي کال باندې د انګریز درېمه جګړه د افغانستان سره رامنځته شول چې په هغه وخت کې انګریز پرنګیانو پر افغانستان باندې یرغل وکړه. دغه یرغل چې کله وسو په دې وخت کې د انګریزانو شمیر 1,000,000 کسیز ځواک سره و او د دې سره 1,00,000 باروړونکي سروي مال و، خو افغانان تش لاس و، یعنی هیڅ د دې پر وړاندې یې د مبارزې کولو لپاره هیڅ مقاومت او یا هم هیڅ وسایل نه درلودل. نو دوی پر تش لاس افغانستان باندې د 1,000,000 کسیز ځواکونو سره چې 1,00,000 باروړونکي سروي ورسره وي یرغل وکړه. ویشلی افغانان د دې برهنګي یرغل داسې لاسي مقابله وکړله چې د هغه وخت د انګلستان صدر اعظم کلیت ستون ارسو تر چې مترکه اعلان کړي او دواړه لشکر آماده باشه پاتې سي. یعنی د افغانستان هغه ویشلو برخو کې چې افغانان په مختلفو برخو باندې ویشل سي و، دغه افغانانو په برهنګي یرغلګرو باندې داسې په تش لاس باندې مقابله او مبارزه وکړله چې د انګلستان صدر اعظم کلیت ستون یې دې ته اړ باسه تر څو دې مترکه اعلان کړي او دواړه لشکر آماده باشه یو بل ته د یرغل لپاره آماده پاتې سي. کله چې په دې یرغل کې انګریزو کوو د چمن څخه پر سپین بولدک باندې سپین بولدک راووښتل، نو د پښتنو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. د هغه وخت یو پښتون غاړي وایي سبا پر سپین بولدک غزا ده، تر خدای میجار کړي پښتانه غزا لزینه. درنو خوږو زده کوونکو، کله چې په هغه وخت کې دغه سخت خونړۍ جګړه رامنځته شول، نو په دغه وخت کې کله چې یرغلګر انګریز قوه د چمن څخه پر سپین بولدک باندې راواوښتله، نو د پښتنو له سخت مقاومت او مبارزې سره مخامخ شوله. نو په دې وخت کې د پښتنو یو غاړي وایي، یعنی په هغه وخت کې یو شعر ویونکي غاړي چې دی هغه داسې یو شعر وویلی، سبا پر بولدک باندې غزا ده، تر خدای میجار کړي پښتنه غزا لزینه. نو دا یو بیتی ټولو پښتنو ته ووایه. په دې یرغل کې چې کله د تورپیکی میړه ردی خان د خپل پلار له پښتونوالي ډکه وینا اوري، د جنگ تیاری کوي او تورپیکی ته وایي، زما ګرانې پر خدای دې سپارم، زما خپل پښتني ننګ پر ځای کوم. مونږ تورپیکی به اختیاره ناره پرې کوي. تر نو خوږو زده کوونکو، کله چې په دې جنگ کې دغه آواز یا هم دغه بیت لوستل کیږي، نو په دغه وخت کې د میرمن تورپیکی میړه ردی خان هم کله چې د خپل پلار د پښتونوالي ټکه وینا اوري، نو د جنگ تیاری کوي او خپلې میرمنې تورپیکی ته وایي، زما ګرانې پر خدای دې سپارم، زما خپل پښتني ننګ پر ځای کوم. مګر تورپیکی چې کله د دغه خبرې اوري، په دغه وخت کې پر ده باندې غږ کوي چې پر سپین میدان به درسره یم، زه پښتنه له تورې نه ترپالم، مینه دواړه د جګړې ډګر ته ځي. یعنی کله چې د جګړې ټکر ته ځینو دا بیت ته وایي او وروسته د دواړه یو ځای د جګړې ټکر ته ځي او تورپیکي ځخ پر کوي. یعنی تورپیکي یو شیر د خپل خاوند درې دی خان لپاره وایي، تر دې تیری توری دی جار سم د غلیم بینه به یوه ګرانه مین په وینو رنګ توره دی راوړه. یعنی میرمن تورپیکي خپل خاوند ته دغه شعر وایي چې په دې شعر کې داسې یادونه کوي، تر دې تیری توری دی جار سم د غلیم وینه به یوه ګرانه مینه په وینو رنګ توره دی راوړه، جنان مې سر پر وطن کېښوده په تار زلفو د زلفو به کفن ورته ګنډمه. یعنی میرمن تورپیکي په دا وخت کې خپل خاوند ریدي خان ته همدغه شعر وایي. له شهادت وروسته دوی دواړه د بولدک د مشهور غزا په هدیره کې شخص ولا پورته غاړي. اوس هم زموږ د زموږ ودونې کې ښځې له درګي سره وایي که څوک بولدک ته ولاړ سي د دې جګړې د نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره لیدلی سي. یعنی درنو خوږو زده کوونکو، دغه غاړي چې میرمن تورپیکي خپل خاوند ریدي خان ته ولوستلې په دغه وخت کې دا له مشهورو غاړو یا هم مشهور شعر له جملې څخه شمیرل کېدلې. کله چې دوی دواړه شهیدان سوله، د دوی دواړو د شهادت څخه وروسته دوی د بولدک د مشهور غزا په هدیره کې شخص وله او هلته خاورو ته وسپارل سول. خو د دې دغه کومې غاړې چې دی لوستلی دی، دی ویلی دی، د دې دغه غاړې اوس هم زموږ د ګران هېواد په ځینو سیمو کې په ځینو ودونو کې ښځې د دریو سره وایي او هغه په ودونو کې استفاده ځین کې. که څوک تاسو کې یو څوک بولدک ښار ته ولاړ سي، نو تاسو به د دې جګړې دغه نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره پیدا کړئ او د دې هدیرې څخه به لیدنه وکړي. کله چې د انګریزو پر افغانستان باندې یرغل کړی و، نو په هغه جګړې کې زیات شمېر افغانانو خپل ژوند له لاسه څخه ورکړ، چې د هغو له جملو څخه یو پخپل هم میرمن تورپیکي و او د هغې خاوند دریدي خان و. د خپلواکۍ په دې جګړه کې د افغان په زرګونه دغسې نمونه ورک کسان سته چې یادونه یې هیڅ وخت نه کېږي. یعنی درنو زده کوونکو، نه یوازې دا چې میرمن تورپیکي او د هغې خاوند ریدي خان په هغه جګړه کې ستر کارنامې سرته رسولي دي، بلکې د دې تر څنګ د خپلواکۍ په دغه سترې جګړې او مبارزه کې ډیر زیات په زرګونه افغانان داسې افغانان سته چې اوس هم د هغوی نمونه یادونه نه ده سوې. د هغوی د ژوند په حق له معلومات نشته، خو مګر دوی د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره نه ستړي کېدونکي خدمتونه سرته رسولي دي او په دې جګړه کې ستر مقاومت او مبارزه کړې ده، خو متاسفانه د هغوی نومونه یادونه نه ده سوې. یعنی په زرګونه کسان داسې سته چې د هغوی نومونه ورک دي او د هغوی د نومونو څخه یادونه نه ده سوې. د هغوی څخه یو زیات شمېر کسانو یادونه سوې ده چې د هغوی له جملو څخه یو هم په خپله میرمن تورپیکي او د هغې خاوند ریدي خان دی. خوږه او ګلالي زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د درس د لنډیز پر لور باندې راځو چې نن ورځ موږ ستاسو د درس لنډیز څه وو یا هم د درس خلاصه مو څه وه. لولو چې تورپیکي پښتنه یو توریالي پښتنه او سګزي پیغله وه چې اټکل سل کاله د مخه د کندهار په سپین بولده کې اوسېدل. د دې مېرمنې د واده په کال د افغان انګریز دریمې جګړې پیښه وسوه. کله چې په دې یرغل کې انګریزو قوه د چمن څخه پر سپین بولدک راواوښتل، نو د پښتنو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. په دې یرغل کې چې کله د تورپیکي میړه ریدي خان خپل له پلاره پښتونولي ډکه وینا اوري، د جنګ تیاری کې وي او له شهادت وروسته دوی دواړه د بولدک د مشهور غزا په هدیره کې شخص ول. خوږه او ګلالي زده کوونکو، لکه مخکې چې موږ تاسو ټولو ولوستله چې میرمن تورپیکي یو توریالي زړوره اتله افغانه میرمنه وه، کوم چې اسکزي پیغله وه. د اټکاله څخه مخکې سل کاله دمخه یا هم سل کاله وړاندې د کندهار پر سپین بولدک باندې کله چې انګریزو یرغلګرو پر افغانستان باندې یرغل وکړله، نو په هغه وخت کې د میرمن تورپیکي د واده لومړی کال و چې کله دا جګړه رامنځته شول او میرمن تورپیکي د خپل خاوند ریدي خان سره په دې جګړه کې ونډه اخیستې وه. ریدي خان چې د خپل پلار له پښتونولۍ ډکه وینا واورېدله، نو د جنګ لپاره یې تیاری وکړله او غوښتل یې تر څو جنګ وکړي. خو کله چې ریدي خان خپلې مېرمنې ته وویله چې زه تا پر الله باندې سپارم او خپل پښتنې ننګ ثابتوم، نو په دې وخت کې میرمن تورپیکي هم د خپل خاوند سره ملګری کېږي او په دې هنري جګړه کې د خپل خاوند سره مرسته او کومک کوي. چې بالاخره د دې جګړې په پایله کې دوی دواړه شهیدان کیږي او دواړه د بولدک د مشهور غزا په هدیره کې خاورو ته سپارل کیږي. که څوک بولدک ته ولاړ سي د دې جګړې د نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره لیدلی سي، او د خپلواکۍ په دې جګړې کې د افغانانو زرګونه داسې نومونه ورک کسان سته چې یادونه یې هیڅ وخت نه کیږي. ینې درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د میرمن تورپیکۍ د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړله، چې میرمن تورپیکۍ د افغانستان یو له اتلو زړورو افغانو میرمنو له جملو څخه شمیرل کېدل، چې په نړیواله جګړه کې یې ستر مبارزه د انګریز یرغلګرو په وړاندې سرته رسولې وه. خوږو او ګلالي زده کوونکو، اوس هم د لوست په راتلونکې برخې ته راځو. د لوست په دې برخې کې ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. ستاسو د ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ د درس لنډیز ولیکئ. میرمن تورپیکۍ څوک وه او کوم کارونه یې د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړل؟ درنو خوږو زده کوونکو، تاسو ټول درنه زده کوونکي به د درس لنډیز یې هم د درس کومه خلاصه چې ما تاسو ټولو ته بیان کړه، تاسو به همدغه د درس خلاصه لیکئ، او هم چنان د دې تر څنګ به لنډې سوال ته ځواب وایاست چې میرمن تورپیکۍ څوک وه او کوم کارونه یې د خپل هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه، او څنګه یې نوم د افغانستان په تاریخ میرمن تورپیکۍ څوک وه، څه ډول شخصیت و، تاسو د هغوی د پوښتنو لپاره ځواب ولري. خوږو ګلالي زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، ښه وخت درته غواړم. د الله په امان. شبخت.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه هلا او احترامات می یو زلبی هم قبول کی قدر منو او درنو زده کوونکو، د تل پسیر یو زلبی هم تاسو ټول ته شرغلاس ویم. د نن ورځې درسي موضوع ته هلا من دیم چې تاسو ټول خواجه او قدر من زده کوونکو براترو او جوړ او صحت مند او سجه او د صحت چمې په پتن وی. خو جو ګلری زده کوونکو، لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور میرمنو اړوند دی، نو افغان مشهور میرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو. تیر ورځو لوستنه کې موږ تاسو زیات شمېر افغان میرمنې وپېژندلې، د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړل، او په دې باندې وپوهېدلو چې څوک وي، څه ډول شخصیتونه وو، او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغانې میرمنې د ژوند په حق له معلومات ولو، او د هغې د ژوند سره اشنایي پیدا کوو. نو هیله من دیم چې تاسو ټول قدرمن او زړه راتېر زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږه او ګلالي زده کوونکو، د تل په څېر یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول خوږه او ګلالي زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتابچه، چمتو او آماده له ځانه سره ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. خوږه او ګلالي زده کوونکو، اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې لوست درویشتم لوست موضوع میرمن حمیده ده. ولو چې میرمن حمیده څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، او څرنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان په ځلانده تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. خو مګر درنو او ګلالي زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو څخه دوه ډېرې ساده او اسانه پوښتنې لرم، چې دغه سوالونه به تاسو په خپلو کتابچو کې نوشته کوئ، او وروسته له هغه څخه به همدغو دوو پوښتنو ته په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. راځو درنو شاګردانو، ستاسو لومړی سوال چې دی، د پښتو په اوسني ښځینه شاعرانو کې څوک پیژنئ؟ خوږو ګلالي زده کوونکو، هغه ښځینه شاعرانې چې تاسو پیژنئ، د هغو نومونه همدا اوس په خپلو کتابچو کې ولیکئ. که څه هم هغه یوه میرمن واوسیږي، یا هم دوی، یا هم درې، یا هم څلور، هر څومره میرمنې واوسیږي، د هغوی نومونه همدا اوس په خپلو کتابچو کې نوشته کړئ. دویم سوال، د کومې پښتنې ښځینه شاعري شعرونه او آثار مو لوستلي دي؟ آیا داسې یو پښتنه شاعر سته چې تاسو د هغې شعرونه او د هغې آثار مو لوستلي وي، او د هغوی آثار مو مطالعه کړي، او یو څه مو ترې اخیستي وي؟ که چیرې داسې یو پښتنې ښځینه شاعري شعرونه او آثار مو لوستلي وي، د هغوی نومونه همدا اوس په خپلو کتابچو کې نوشته کړئ. نړی مننه ګران زده کوونکو ستاسو له حوصله او صبر څخه. اوس هم راځو درنو زده کوونکو ستاسو د لوست پر لور باندې سمره ستاسو د نن ورځې لوست موضوع میرمن حمیده د لولو چی میرمن حمیده څوک ده. میرمن حمیده چې یو ادیبه عالمه او فاضله میرمنه وه د ارشاد حضرت شاه چې د تیرګیو پادشا صاحب په نوم مشهور و د نوموړي شخص لور وه. خوشا ګلالی زده کوونکو لولو چې میرمن حمیده یوه ډیره ادیبه عالمه او فاضله قهرمان افغانه میرمنه وه چې د ارشاد حضرت شاه چې د تیرګریو پادشا صاحب په نامه سره ډیر زیات مشهور و د هغه شخص لور وه. یعنی پلار یې په خپله ارشاد حضرت شاه نومېده چې په هغه وخت کې د تیرګریو پادشا صاحب په نامه سره ډیر زیات شهرت یې درلوده. په 1290 مریض کال یې د کونړ ولایت د شګوړک د سیمې په یو علمي او روحاني کورنۍ کې سترګې نړۍ ته غوړولې وې. یعنی میرمن حمیده په 1290 لمریز کال کې د کونړ ولایت په شګوړک د سیمې په یو علمي او روحاني او فاضله کورنۍ کې د نړۍ ته سترګې غوړولې وې. حمیدې خپل مروجی دودیز زده کړې د خپلې کورنۍ له مشرانو او استادانو څخه ترلاسه کړې وې. له علم او ادب سره یې د زبانی مینې او علاقه او د خپل کورنۍ د علمي او فرهنګي چاپریار له امله یې د ادبي او دینی علومو مطالعې ته دوام ورکړه. حمیده د علم او ادب د لوړپوړو رسیدو له کماله او فضیلت څخه برخمنه شوه. یعنی ګرانو او خوږو زده کوونکو میرمن حمیده هغه شخصیت وو کوم چې خپلې مروجې او دودیزې زده کړې د خپل کورنۍ مشرانو او استادانو څخه ترلاسه کړې وې او د هغه وخت یو له عالمو او ادیبو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده چې د زبانی مینې او علاقې او همچنان د خپلې کورنۍ د علمي او فرهنګي چاپریال له امله یې د ادبي او دینی علومو مطالعې ته دوام ورکړ او په دې برخه کې خپل علم او ادب لوړو پوړونو ته رسولې و او د کمال او فضیلت څخه برخمنه شوې وه. میرمن حمیده له کوچنیوالي څخه په شعر ویلو پیل کړی و. ورور یې سید شمس الدین مجروح پیاوړی علمي او فرهنګي شخصیت و. میرمن حمیده خپل دغه د شعر ویلو دوران یا هم د شعر ویلو سفر یې له کوچنیوالي څخه پیل کړی و. په دغه دوران کې د دې ورور سید شمس الدین مجروح پیاوړی او علمي او فرهنګي شخصیت و چې له دې سره ډیره زیاته همکاري کول. هغه د دې میرمنې په روزنه کې پوره ونډه لرله. حمیده به لیکنی کولی او له شعر او ادب سره یې مینه د زړه په وینه پالله. له همهغه لومړیو وختونو څخه یې شعرونه د هیواد په خپرونو کې خپرېدل. یعنی میرمن حمیده یو له هغه شخصیتونو څخه و چې د هغې په پالنه او روزنه کې د هغې ورور ډیر ستر لاس درلودله او همچنان میرمن حمیده کومې لیکنې او شعرونه چې کول له کوچنیوالي څخه یې پیل کړي وه او د دې مینه له شعر او ادب سره دومره زیاته وه چې د زړه په مینه سره یې دغه خپل شعرونه ویل پالله. او هغه په لومړي وختونو کې چې کله دې په شعر ویلو باندې پیل کړی و د دې شعرونه د هیواد په بېلابېلو خپرونو کې خپرېدل. په شعرونو او نثرونو لیکنو یې د سپیسلي اسلام عقیدې افغانی پات عزت غیرت او هیوادپالنې ملي روحیه څرګندېږي. همدغه بې اخلاقي مسایل او د افغانانو او میرمنو حقوقونه او ټولنیزې ستونزې په ډیره ژوره توګه د شعر او ادب په خوږه او رنګینه ژبه په زړه پورې بڼه بیان کړی دی. یعنی میرمن حمیده خپل زیات شمیر آثار او نثرونه دې لیکلي دي. په هغه کې د اسلام سپیسلي عقیدې افغانی پات عزت غیرت او هیوادپالنې روحیې په باره کې څرګنده کړې دي او همدارنګه د دې تر څنګ د بې اخلاقي مسایل همچنان د افغانو میرمنو د حقوقونو او د ټولنیزو ستونزو ډیر زیات دغسې ټکو ته یې ژوره اشاره کړې ده او په خپلو شعرونو او ادب کې یې په خواږو الفاظو سره بیان کړي دي. نوموړي د خپل ماما د زوی عبدالغفور خان سره چې یو نظامي منصبدار و واده کړی و او د ګډ ژوند ثمره یې څو اولادونه دي. یعنی میرمن حمیده په خپله په هغه وخت کې د خپل ماما زوی چې عبدالغفور خان نومېده چې یو نظامي منصبدار و په هغه وخت کې له هغه سره واده وکړه چې د دې د ګډ ژوند ثمره د دې څو اولادونه دي. دغې نومیالۍ مېرمنې سره له دې چې په ځوانۍ کې د زړه په ناروغۍ اخته وه او له دې عمله یې له کړاوه ډک ژوند درلوده، خو بیا هم د علم او ادب ډېره لیواله او مینواله وه. یعنی مېرمن حمیده که څه هم په ځوانۍ په دوران کې د زړه په ناروغۍ باندې اخته وه، خو بیا هم د دغه کوم کړاو او د کوم سخت ژوند سره چې دا مخامخ وه، بیا هم د دې باوجود مېرمن حمیدې د علم او ادب سره ډېره زیاته مینه او علاقه درلودله او په هغه برخه کې یې خدمت سرته رسوه. هغې د هغه وخت د مشهورو پښتنو لیکوالو ګلپاچا الفت، قیام الدین خادم، پوهاند رشتین او نور ادبی اثر مطالعه کول. یعنی مېرمن حمیده په هغه وخت کې د هغه وخت مشهور لیکوالان چې یو په خپله ګلپاچا الفت و، همچنان قیام الدین خادم، پوهاند رشتین و داسې نور اثر و، د هغوی د به دی همیشه مطالعه کول او په خپلو منظومو او منثورو لیکنو ته یې په پوره ذوق دوام ورکوه. همدغه یې د ژوند لویه بوختیا وه. یعنی مېرمن حمیده په خپل ژوند کې ډېره زیاته چې بوخته وه، هغه د خپل منظومو او منثورو لیکنو په برخه کې یې خپل زیات توجه کوله. دغې نومیالۍ مېرمنې د ورپېښې ناروغۍ له امله په 1390 مریز کال د وږي میاشتې په 15 نېټه له ژوند نه سترګې پټې کړلې. د کونړ په شینګوراک کلی کې خاورو ته سپارل شوې ده. د مېرمن حمیدې د نظم او نثر کوم ځانګړی کتاب نه دی چاپ شوی، خو ډېر شعرونه او لیکنې یې د هیواد په مطبوعاتو په ځانګړې توګه د ننګرهار په ورځپاڼه او کابل مجره کې خوندي دي چې هغه موږ ته د نوموړي د لوړې شاعري او لیکوالي څرګندوي کوي. یعنی د دې د شعرونو د دوه شان څخه معلومیږي چې دا یو ډېره پرمختللې او مخکښو شاعرانو له جملو څخه وه. د مېرمن حمیدې د شعرونو له جملو څخه یو شعر په لنډ ډول سره یو څلور بیتونه دي چې همدا لولو. د شعر نوم یې څه دی؟ ایز ما کم نصیبه، ما ویله زړه به مې خالي شي لږ لغمه، دواړه سترګې به مې وچې شي لنمه، د شادمونو په ټولګي به شمه یاده، زمانه به را سره ځي په سمه لاره نه په لاره سمه. یعنی دی دغه شعرونه زیات شمېر شعرونه ویلي دي چې د هغو له جملو څخه یو هم همدا شعر دی. خوږه او ګرانو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د متن لنډیز ته راځو. موږ او تاسو د مېرمن حمیدې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړه چې مېرمن حمیده څوک وه، څه ډول شخصیت و. اوس هم د نن ورځې د لوست هغه خلاصه لولو چې د نن ورځې د لوست خلاصه مو څه ده. د دې لوست څخه موږ کوم مهم اهداف لاسته راوړو، یا هم هغه کوم مهم ټکي دي چې باید موږ او تاسو همیشه په ذهن کې واوسیږي. ولو چې مېرمن حمیده د پښتو ژبې معاصره لیکواله او شاعره وه. نوموړی یې په 1290 مریز کال د کونړ ولایت په یو عالمه فاضله روحاني کورنۍ کې زېږېدلې او رالوی شوې وه. زده کړې یې د خپلې کورنۍ له استادانو څخه کړې او د خپل ځانګړي ذوق او علاقې له مخې یې د دیني او ادبي علومو مطالعې ته دوام ورکړی و. شاعري او لیکوالي یې د ځوانۍ له لومړیو څخه پیل کړې او د پخوالي پورته یې رسولې او په ادبي کړیو کې یې له لوړ نوم او شهرت څخه برخمنه شوې وه. یعنی مېرمن حمیده یو له هغو شخصیتونو له جملو څخه وه کوم چې د پښتو معاصره لیکواله او شاعره وه. نوموړی په 1290 مریز کال د کونړ ولایت په یو عالمه فاضله او روحاني کورنۍ کې زېږېدلې او رالوی شوې وه، چې د خپل وخت دودیزې زده کړې یې د خپل کورنۍ د استادانو او د خپل کورنۍ د مشرانو څخه زده کړې وې او ډېر زیات شوق او علاقه یې د دیني او ادبی علوم سره و او هغوی مطالعه ته دوام ورکړی و. همچنان په دې برخه کې خپل شاعری د پوهوالي تر دورانه پر رسولې و او همچنان په دې برخه کې زیات لوړ شهرت ترلاسه کړی و. په 1903 مریز کال په کابل کې وفات شوی دی. د شعر یا هم نثرونو ځانګړي کتابونه یې نه دي چاپ شوي، خو د وخت په موقعتونو، خپرونو، مجلو او اخبارونو په ځانګړې توګه د ننګرهار ورځپاڼو او کابل مجلې کې یې ډېر شعرونه چاپ شوي دي چې د نوموړي د غوره شاعري او لیکوالۍ څرګندونه کوي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې د لوست خلاصه. هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه شوي یاست او یو څه به مو زده کړي واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو خوږو زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ همچنان، او د تیرو ورځو په درس باندې له سره څخه تکرار وکړي او وګوري تاسو ټولو درنو زده کوونکو څومره افغاني اتلي مېرمنې پیژندلې دي او څومره د خپل ګران هېواد له تاریخ څخه خبر یاست او د افغانستان له تاریخ سره آشنایي مو پیدا کړې ده. یعنی خوشاله کډرمنو زده کوونکو، موږ تاسو زیات شمېر افغاني مېرمنې وپیژندلې، د هغوی د ژوند په حق له مو معلومات ترلاسه کړل. تاسو ټول درنو زده کوونکو به یو ځل بیا هم خپل ټول د تیرو ورځو لوستونه یو ځل بیا تکرار کوئ او لولي به چې تاسو څومره افغاني مېرمنې پیژنئ او د هغوی د ژوند د تجربو سره آشنا سوي یاست، د هغوی د تاریخ په حق لمو لوستلې دي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تاسو ته ښه وخت غواړم. د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه او نیکی هیلی میومنی در نزدکون کو هیلی در چراخ و جور بیست و وقت به مو هم ترده محال پا خیر رسولی ویت از طولتا شرخ لاست و ام در نمرز الوسته پا دی هیلی چی در تل پا چیر نمرز هم در الوست راخرنی شو بار سر مال اوسی او در نمرز در موضوع سخه گتا وخلی. در نمرز موضوع مو در مخو یا اهداف و تاکل دی پا دی الوست که با پا دی بندی و پوهیشو چی مخی یا اهداف چدی او چنگ کوالی سو چی مخی یا اهداف و تاکو او در اهداف و تاکل ولی مهم دی یا ولی اړین دی. از د دې تر څنګ دغه د اهدافو ټاکل زموږ پر ژوند، زموږ پر ذهني روغتیا باندې کومې اغیز لري، د دې موضوعاتو اړوند به موږ تاسو معلومات لسته راوړو. نو په دې هیله چې د لوستو اخرنی شی بر سره ملتیا وکي او وکولای سي د دې موضوعاتو څخه تاسو ګټه واخلي. زموږ د ژوند لوی مخه ده او څنګه کولای سو د خپل ژوند لپاره یو ځانګړی مخه وټاکو. هدف یا مخه هغه د امیدونو یا د هغه هیلو او امیدونو یو مجموعه ده چې هغه موږ د خپل ژوند لپاره ټاکو او دغه هیلو یا دغه امیدونو ته د رسیدو لپاره یو ځانګړی وخت موږ مشخصو چې باید د همغه ټاکلي وخت سره یو ځای موږ هغه هدف یا هغه هیلو ته ورسیږو. یعنی هدف یا مخه هغه د هغه هیلو او د هغه امیدونو یو ټولګه یا یو مجموعه ده چې هغه هیلي یا هغه امیدونه موږ د خپل ژوند لپاره ټاکو او دغه هیلو یا دغه امیدونو ته د رسیدو لپاره بیا موږ یو مشخص وخت ټاکو، یو ځانګړی وخت ټاکو او غواړو چې په همغه وخت کې موږ دغه هدف ته ورسیږو. چې زموږ د مخې اهداف چې دي هغه همیشه درې اړخ لري. یو لنډمهاله مخې دي. لنډمهاله مخه هغه مخه تویل کیږي یا هغه اهداف تویل کیږي چې هغه هدف ته باید د یوې ورځې څخه یا یوې هفتې څخه یا د یوې هفتې په جریان کې ورسیږي. یعنی د یوې ورځې څخه شروع بیا تر یوې هفتې پورې موږ باید دغه هدف ته ورسیږو. دا کېدای سي زموږ ځینې ورځنی کارونه وسی یا هم کېدای سي داسې کوچني اهداف وسی چې هغه د یوې ورځې څخه بیا د یوې هفتې په جریان کې باید هغه ته ورسیږو. دوهم ډول چې دی هغه بیا منځنی اهداف دی یا منځنی مخې دی. دغه ډول مخه ته بیا باید د یوې هفتې څخه نیولې تر یوې میاشتې یا هم تر یو کال پورې ورسیږو. یعنی کېدای سي د یوې هفتې په جریان کې، کېدای سي د یوې میاشتې، یا هم کېدای سي د یو کال په جریان کې موږ دغه هدف ته ورسیږو چې دا منځنی مخه یا منځنی هدف دی. دریم ډول بیا هغه لوی مخې دی چې هغه مخو یا هغه اهداف ته موږ باید د یو کال څخه نیولې بیا د عمر تر پای پورې هغه هدف ته ورسیږو. یعنی دلته اهداف یا مخې چې دی هغه درې اړخ لري. زموږ د ژوند لوی هدف یا لوی مخه چې ده هغه د الله جل جلاله او عبادت او ترڅنګ د هغه د رضایت ترلاسه کول دي. یعنی زموږ د ټول مسلمانانو هغه لوی هدف چې موږ باید ټول عمر دغه هدف ته لپاره کار وکړو هغه د الله جل جلاله عبادت او د هغه د رضایت لاسته راوړل دي. د دې ترڅنګ دغه کار لپاره یا دغه هدف ته د رسیدو لپاره موږ ځینې نور اهداف باید ولرو، تر څو کله چې هغه اهداف ته ورسیږو بیا وکولای شو خپل د ژوند دغه لوی موخې ته ورسیږو. زموږ د ژوند لوی هدف چې دی هغه د الله جل جلاله عبادت او د هغه د رضایت لاسته راوړل دي. نو د دې لپاره چې په سم ډول سره د الله جل جلاله عبادت وکړو، په سم ډول سره د هغه رضایت لاسته راوړو، په ټولنه کې د خلکو د اوږې بار نسو او د نورو لاس ته احتیاج پات نسو، د دې لپاره موږ باید خپل ژوند، خپل ورځنی چارې داسې تنظیم کړو چې موږ وکولای سو په خپل ژوند کې یا په خپل ورځنی چارو کې خپل ټول اهداف ته، لوی اهداف، منځنی اهداف او کوچني اهداف ته ورسیږو. یعنی ژوند او چارې مو باید همداسې تنظیم کړو. کله چې په خپل ژوند کې موږ او تاسې مشخصې او ځانګړې موخې یا اهداف ولرو، د هغه لپاره باید شپه او ورځ په رڼا او تیارا کې، په سختي او اسانی کې، یعنی په هر ډول شرایطو کې موږ باید دغه اهداف ته د رسیدو لپاره کوشش وکړو، زیار وباسو. دلته دی چې بیا د ژوند زموږ او ستاسو ژوند به منظم وي او په خپلو دغه موخو یا اهداف ته هم په اسانی سره کولای شو چې ورسیږو. راځو د اهدافو ټاکلو ته. د اهدافو ټاکل دا چې موږ ویل خپل ژوند باید تنظیم کړو تر څو وکولای شو خپل ټول اهداف لاسته راوړو، نو دلته موږ باید په سمه طریقه سره اهداف وټاکو یا موخې وټاکو. همدغه د موخو ټاکل د دې لپاره چې ژوند مو تنظیم سي، منظم سي. همدغه د موخو ټاکل زموږ د بریالیتوب لپاره، زموږ د پرمختګ لپاره یو ډیر مهم ګام دی، یو ډیر مهم ګام دی چې دغه ګام موږ پورته کوو تر څو خپل اهداف ته ورسیږو یا پرمختګ وکړو. مخه یا اهداف چې کله موږ ټاکو، دا کار به موږ ته لارښوونه کوي تر څو موږ په ژوند کې په دې باندې وپوهیږو چې موږ په خپل ژوند کې څه شو غواړو، څه ډول سره باید هغه وغواړو او څنګه کولای شو هغه ته ورسیږو. یعنی په ژوند کې څه غواړو او څنګه کولای شو هغه څه ترلاسه کړو او هغه ته ورسیږو، همدغه مخې دی چې موږ ته راشي. نو د اهدافو ټاکل موږ سره کومک کوي تر څو موږ په دې باندې وپوهیږو چې په ژوند کې څه غواړو او څنګه ورته ورسیږو. نو کله چې تاسو په خپل ژوند کې اهداف ټاکئ، د اهدافو د ټاکلو لپاره تاسو ځینې ټکي په پام کې ونیسئ. اول دا چې باید تاسو اهداف مشخص وي، تاسو موخې باید مشخص او واضح وي. مثلا تاسو د دې پر ځای چې وایاس زما د ژوند هدف دا دی چې زه ښه ژوند وکم، د دې پر ځای تاسو خپل اهداف یا د خپل موخه واضح کړئ چې د کم کار په کولو سره د کم هدف ته پر رسیدو سره ته کولای شي ښه ژوند ولرې. مثلا د دې پر ځای چې ته وایې چې یعنی د ښه ژوند کولو پر ځای ته کولای شي چې دا وکاروې چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې د یو شی وظیفې ترلاسه کول زما هدف دی. چې کله ته په شپږو میاشتو کې خپل دغه هدف ته ورسېدلې، خپل دنده دې ترلاسه کړه، دلته دی چې به ته ښه ژوند کولای شي. یعنی ستاسو هدف باید مشخص وي، ځکه کله چې تاسو وایئ چې زما هدف ښه ژوند درلودل دي، د کوم لحاظ ښه ژوند درلودل، د مالي لحاظ، اقتصادي لحاظ ښه ژوند درلودل، یا د ټولنیز لحاظ ښه ژوند درلودل، دلته ستاسو هدف واضح نسو. نو ستاسو اهداف چې دي هغه په لومړی قدم کې باید واضح او مشخص وي. دوهم دا چې باید اندازې وړ وي، څومره په څومره اندازه، تر کوم وخت پورې. مثلا د دې پر ځای چې تاسو یو مثال دی، یو څوک غواړي چې پیسې ذخیره کړي، هغه وایي چې زه غواړم پیسې ذخیره کړم، د دې پر ځای تاسو دا واضح کړئ، دا اندازه باید معلومه وي، دا مشخص کړئ چې تاسو غواړئ څومره پیسې سپما کړئ، څومره پیسې ذخیره کړئ، تر کومه وخت پورې څومره پیسې ته باید ذخیره کړئ. کله چې تاسو هدف مشخص شي، تاسو هلته هغه هدف ته رسیدو لپاره تاسو تلوسه زیاتی. نو په دوهم قدم کې تاسو اهداف باید اندازه وړ وي. ورپسې د لاسرسي وړ مخې، یعنی کله چې ستاسو اهداف مشخصه و، د اندازې وړ و، تاسو باید داسې اهداف وټاکئ چې هغه د ترلاسه کولو وړ وي، داسې اهداف چې هغه ستاسو د وس، ستاسو د توان مطابق وي. چې تاسو که څه هم د هر ډول اهداف وټاکل هڅې ته ضرورت لري، خو بیا هم تاسو باید داسې اهداف وټاکئ چې هغه ستاسو د وس او توان سره مطابق وي. وخت ورته وټاکئ. د خپل اهدافو لپاره تاسو وخت مشخص کړئ. مثلا په څومره وخت کې ته غواړې د هدف ته ورسېږي. مثلا یو څوک وایي چې زه غواړم په درو میاشتو کې د انګلیسي ژبه زده کړم، یا مثلا په څلورو میاشتو کې غواړم د پروګرامینګ اساسات زده کړم. تاسو هغه وخت مشخص کړئ په څومره وخت کې غواړئ تاسو دغه هدف ته ورسېږي. ورپسې هم کوشش وکړئ چې خپل اهداف یا موخې ولیکئ. کله چې تاسو خپل اهداف ولیکل، دا ستاسو د تعهد کچه لوړوي، یعنې ستاسو سره کومک کوي چې تاسو نور هم دغه خپل اهداف ته ستاسو اهداف باید ستاسو سره کومک کوي چې تاسو تمرکز تاسو پر اهداف باندې زیات شي، او تاسو ته دا یادونه کوي چې تاسو پر کوم شیانو باندې ډیر تمرکز وکړئ. نو کوشش وکړئ چې خپل اهداف ولیکئ، او تر څنګ په منظم ډول سره تاسو خپل پرمختګ تعقیب کړئ، د هغه څارنه وکړئ. په څومره اندازه تاسو پرمختګ کړی دی، د خپل اهدافو د ترلاسه کولو لپاره تاسو کوم کارونه کړی دي، او څومره په هغه کارونه کې بریالي شوي یاست. په منظم ډول سره دغه کار څارنه وکړئ، څومره تاسو پرمختګ کړی دي، څومره بریالي شوي یاست، او تاسو څومره نږدې شوي یاست. که چیرې بیا ضرورت دلته کولای شئ تاسو خپل ځینې لارې چارې چې تاسو خپل اهدافو ته د رسیدو لپاره کارولی، هغه هم کولای شئ چې بدلې کړئ. او ځینې وختونه بیا کېدای شي چې شرایط بدل شي، یعنی په ځینې وختونو کې شرایط بدلیږي، نو په دې وخت کې ځینې اهداف هم ضرورت پیدا کیږي چې هغه تعدیل شي، او د اړتیا په وخت کې تاسو هم کوشش وکړئ چې انعطاف منونکي اوسئ. یعنی دا ځینې شان تاسو باید په نظر کې ونیسئ. دا اهداف چې کله تاسو وټاکل، دغه اهداف ته د رسیدو لپاره اوه مرحلې شته چې په دغه اوه مرحلو کې تاسو کولی شئ چې خپل اهداف ته ورسیږئ. لومړۍ مرحله دا ده چې تاسو په څرګند ډول سره دا روښانه کړئ چې د ژوند په هر برخه کې تاسو کم شان غواړئ، یعنی تاسو دا مشخص کړئ چې تاسو څه شي غواړئ، څه ډول هغه ترلاسه کړئ. په دوهمه مرحله کې تاسو په تفصیلي او په روښانه توګه سره هغه ولیکئ. تل کوشش وکړئ چې د کاغذ پر مخ باندې خپل اهداف ولیکئ، ځکه د کاغذ پر مخ باندې کچیر اهداف نه وینو، دغه اهداف یوازې د انرژي څخه پرته یو هیله ده. یعنی ځینې هیلې دي چې هغه لپاره تاسو هیڅ انرژي نه لري، مګر کچیر پر کاغذ باندې ولیکل سي، دا تاسو سره ډیر کومک کوي. د خپل اهدافو په دریمه مرحله کې د خپل اهداف لپاره تاسو د خپل اهداف لپاره تاسو ورستنی تاریخ ولیکئ، یعنی ټا وټاکئ. مثلا د په څومره وخت کې تاسو کوم اهداف ته ورسیږي، یا خپل اهداف کچیر د اهداف مو ډیر لوی هدف به تاسو هغه په کوچنیو برخو باندې وویشي، دغه د لپاره مهالویش جوړ کړئ، کوم هدف ته تاسو په داول ورسیږي، کوم ورسته. په دې ډول سره تاسو د خپلو اهدافو لپاره مهالویش جوړ کړئ، او تر څنګ یې نوملړ چمتو کړئ. په څلورمه مرحله کې په دغه اهدافو ته رسیدو لپاره تر ټولو مهم هم دغه دی چې تاسو نوملړ یا یو لیست جوړ کړئ چې کوم اقدامات باید تاسو سره کړئ، او کوم کارونه باید تاسو وکړئ د خپلو اهدافو د رسیدو لپاره. په پنځمه مرحله کې بیا تاسو دا لیست منظم کړئ. مثلا د کړنو یا دغه لارو چارو نوملړ په یو پلان باندې تاسو واړوئ. په دې صورت سره تاسو هغه کارونه ته اولیت ورکړئ، هغه چې هغه ډیر مهم دي او د زیات ارزښت لري، تاسو هغه د لیست سر ته راولي چې دا کار باید اول وسی، ځکه دا کار په تر سره کولو سره تاسو خپل هدف ته نږدې کیږئ. داسې هغه تنظیم کړئ، هغه اداره کړئ. تر څنګه په شپږمه مرحله کې به تاسو د پلان سره سم تاسو اقدام وکړئ، خپل کارونه شروع کړئ، او کچیره که څه هم دغه د کار شروع په اول سر کې ډیره سخت وي، خو تاسو کوشش وکړئ چې په آرامۍ سره اقدام وکړئ، او خپل د پلان یا د لیست سره مطابق خپل کارونه شروع کړئ. او کوشش وکړئ په اومه مرحله کې، اومه مرحله دا ده چې تاسو هر ورځ هغه لیست کې چې تاسو کوم کارونه رسول دي، هر ورځ دغه هدف ته رسیدو لپاره تاسو یو کار وکړئ. تاسو پریکړه وکړئ، تصمیم ونیسئ چې د کال هر ورځ داسې تیر کړئ لکه تاسو چې د خپل اهدافو یا د خپل موخو ته رسیدو په مسیر کې تاسو نور هم مخته ځئ. په دې ډول سره دغه اومه مرحله سره به تاسو وکولای شئ چې خپل اهداف ته ورسیږئ. عملی تمرین مدا دی چې تاسو پر یو کاغذ باندې د خپل یو کال د یو کال لپاره تاسو د خپل نظر وړ لس مخې وټاکئ. په یو کاغذ باندې د یو کال لپاره لس اهداف ولیکئ. د جملې چې تاسو لیکئ د داسې وکاروئ لکه تاسو چې په حال زمانه کې دا لیکئ. داسې فکر وکړئ چې دا تیر سوی دی. مثلا د تیر کال لپاره تاسو اهداف لیکلی وو، سش کال ته دغه اهداف تاسو وایست، تاسو زری جملې ولیکي، ورپسې تاسو دغه لس مخو نوملړ ته وګوري، د لست وګوري او د ځان سره دا وایست چې کچیر دغه اهداف پرشتیا سره عملی سوی وای او پرشتیا سره تاسو ورته رسیدلی وای، ستاسو په ژوند باندې به کوم اغیزه درلودلی. هر هغه هدف چې هغه تاسو پوه سوي وای، پوه سوي یاست چې ستاسو په ژوند باندې اغیزه کړې ده، تاسو هغه حلقه کوي. په دا بل مخ کې په کاغذ کې دغه اووه مرحلې چې سوي دي، چې موږ دلته ورڅخه یادونه وکړه، تاسو د دغه اهدافو د رسېدو لپاره هغه پلان جوړ کړي، هغه اووه مرحلې تاسو وکاروئ. نو دغه فعالیت حتمن سرته ورسوي. دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې درس سره نو زده کوونکو تر راتلونکي درس مو په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چلی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
دلې مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هلي میمنې د نن زده کوونکو هله د چیرو خو جوړ بیاست او وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته شرح خلاص دویم د نن ورځې لوسته په دې هله چې د لوستو اخرینی شی بر سره ملتیا وکي او کولای سي د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د راتلونکي لیدلوري په حق لدی. په دې لوست کې به موږ تاسو په دې باندې وکوهیږو چې راتلونکي لیدلوري څه ته ویل کیږي، په څه معنا او څنګه کولای سي زموږ استاذ ژوند، زموږ ذهني روغتیا، زموږ صحت تر خپل اغیز لاندې راولي، د څنګه کولای سي پر دې باندې اغیز وکړي. نو راځو لومړی راتلونکي لیدلوري پیژنو چې راتلونکي لیدلوري څه معنا لري او څه ته ویل کیږي. همدغه راتلونکي لیدلوري دایو ورتیا د انسان په وجود کې یو داسې ورتیا چې هغه یو کس د خپل راتلونکي حالاتو په حق له د خپل راتلونکو پیښو په حق له یا هم د راتلونکي پایلو یا نتایجو په حق له دوی فکر کوي او یا هم تصور کوي. یعنی یو هغه ورتیا ده، یو ډول ورتیا ده چې هغه په انسان کې موجود ده او هغه انسان د همدغه ورتیا په واسطه په دې باندې توانیږي یا دا توان لري یا دا ورتیا لري چې دی کولای سي د خپل راتلونکي پیښو په حق له پیشبيني وکړي. کچیر زدا کار سرته ورسوم راتلونکي به څه ډول وي، یا کچیر دغه کار ز پیل کم یا شروع کم، یا خپل مثلا دغه هدف ته کار کول ز شروع کم، د جریان به څه ډول وي، یعنی څنګه به مخته ولاړ سي، د کوم پیښو، د کوم ستونزو، د کوم پایلو او نتایجو سره به زه مخه مخسم. همدغه فکر، همدغه اټکل کول، همدغه تصور کول د راتلونکي په حق له دې ته راتلونکي لیدلوري ویل کیږي. چې پروان په هنه کې یا زموږ په روان شناسي کې دا یو ډیر مهم مهارت په توګه دا پیژنل کیږي چې کچیر یو انسان دغه ورتیا ولري، دا یو ډیر مهم مهارت دی چې د په وجود کې سته. ځکه د همدغه بیا د ورځنی پریکړو یا هم هغه اوشمهاله پلان چې موږ نیسو، د همدغه اوشمهاله پلان یا د اوشمهاله هدف په جوړونه کې هم ډیر مهم رول لري. کم کارونه موږ مخته بیایو، څنګه تصمیمونه په ژوند کې نیسو، یا څه ډول اهداف موږ ټاکلي دي، څه ډول پلان موږ هغه ته جوړ کړی دي، د همدغه تصمیم، د همدغه پلان په جوړونه کې د دغه راتلونکي لیدلوري ورتیا درلودل زموږ لپاره ډیر مهم دي او ډیر مهم رول لوبوي. کله چې یو تصمیم نیسو یا کله چې یو هدف ټاکو، دغه ورتیا باید په موږ کې چې موږ خپل راتلونکي لیدلوري وګورو، راتلونکي تصور کو، وی ګورو چې کچیر دا هدف وټاکو کومې پایلې به ولري، راتلونکي به مسړول وي، او همدغه هدف ته د کار کولو په جریان کې د کوم حالات سره مخامخ کیږم. دغه تخمین کول، دغه اټکل کول د راتلونکي لیدلوري، او همدغه راتلونکي لیدلوري به کولای شي چې پر انسان باندې هم مثبت اغیز ولري او هم کولای شي چې منفي اغیز ولري. یعنی پر هر انسان باندې خپل مثبت او منفي اغیز لري. هغه کسان چې هغوی د خپل راتلونکي لپاره د پلان جوړولو یا هم د راتلونکي په حق له د وړاندوینې کولو ورتیا لري، دوی معمولا کولای شي خپل ژوند کنټرول کړي، یا مثلا هغه تصمیمونه یا هغه پریکړه چې دوی نیسي، دوی کولای شي چې هغه شته تصمیمونه سي، شپ پریکړه وکړي، ځکه دوی هم پلان جوړولای شي او هم وړاندوینه کولای شي چې د دې پلان سره سم یا د دې هدف سره سم به مې راتلونکي سره ډول وي. نو که چیرې دغه ورتیا په یو انسان کې موجود وي، نو دغه ورتیا کولی سي پر د باندې مثبت اغیزه ولري، چې دی بیا کولی سي د خپل ژوند په کنټرول کې برخه ولري او کولی سي خپل ژوند ښه کنټرول کړي. مګر هغه کسان چې هغوی بیا منفي لیدلوری لري، هغه بیا کولی سي چې په هغه انسان کې خفګان اندېښنه رامنځته کړي، ځکه دی منفي لیدلوری لري، منفي تصور لري، منفي وړاندوینې کوي د خپل راتلونکي په هکله یا د خپل پلان یا هدف په هکله. نو په دغه وخت کې کله چې موږ او تاسې منفي تصور ولرو د یو څه په هکله، یا منفي فکر ولرو چې کیدای سي پایله منفي اوسي، یا کیدای سي مثلا زما د هدف ښه هدف ونه اوسي، یا تصمیم ونه اوسي، که څه هم هغه یو ښه او مناسب پریکړه یا هم مناسب هدف اوسي، خو بیا هم زموږ دغه منفي لیدلوری کوم څه چې موږ او تاسې د خپل راتلونکي په هکله وینو، که چیرې دا منفي اوسي، دا بیا په موږ او تاسې کې خفګان او اندېښنه حتما رامنځته کوي. په ځانګړې توګه کله چې یو څوک بیا هغه د خپل راتلونکو ناخوښي په هکله دی بیره لري، چې مثلا د دې څخه بیریږي چې په راتلونکي کې د سره یو منفي حالت د ورسره مخامخ نسي، یا کوم منفي حالت رامنځته نسي، د دغه شیانو څخه ویره درلودل منفي لیدلوری بیا کولی سي چې پر انسان باندې منفي اغیز ولري. لومړی راځو پریکړه کولو ته، چې د راتلونکي په حق له فکر کول یا هم دغه راتلونکي لیدلوري، دا بیا په مستقیم ډول سره زموږ د تصمیم نیونې سره تړاو لري. په مستقیم ډول سره زموږ او ستاسې د تصمیم یا پریکړې کولو سره دا اړیکه لري، او زموږ د پریکړې کولو پر پروسه باندې دا اغیزه پرېږدي. مثلا هغه کسان چې هغوی د خپلو انتخابونو د پایلو په هکله دوی ښه درک لري، یا دوی پوهیږي چې زه باید کوم څه په خپل ژوند کې وټاکم، کوم پلان باید جوړ کړم، یا څه ډول هدف ولرم، که چیرې د دغه انتخاب د هدف یا هم د دې پلان څخه دوی ښه درک ولري او په دې باندې وپوهیږي چې په راتلونکي کې به دغه پلان د هدف د سره څه ډول مرسته وکړي، یا د یو څه ډول حالات کې د پر ځای کوي، دا بیا د انسان کولای شي چې یو ښه تصمیم ونیسي. یعنی د تصمیم نیولو په پروسه کې مستقیم اغیزه لري. موږ د خپل راتلونکي په حق له سره ول فکر کوو، هم هغه رقم تصمیم بنیسو. کچېری مو منفي فکر وکي، ملم در خبره ده چې د هغه تصمیم څخه موږ او تاسې لاس اخلو. مګر کچېری زموږ او تاسې درک شوی د راتلونکي څخه، موږ په دې باندې پوهیږو چې زما دا پریکړه، زما دا پلان شدي، نو ملم در خبره ده چې موږ او تاسې به شو پریکړه کوو یا شو تصمیم بنیسو. چې دغه موضوع بیا په مختلفو حالاتو کې د ژوند یا د ژوند په مختلفو برخو کې کېدای شي، موږ او تاسې ورسره مخامخ شو، کېدای شي هغه د تجارت په برخه کې تصمیم نیونه وسی، یا هم مثلا کېدای شي چې یو تجار یا یو سوداګر د خپل سوداګری دراتلونکي په حق لدی فکر کوي، هغه تصور کوي، د هغه سره سم دی تصمیم نیسي چې مثلا د خپل سوداګری څه ډول مخته یوسي، یا هم د ژوند په نور برخه کې دغه څه سره موږ مخامخ کیږو او په ژوند کې مو رمسته کېدونکي. د دې ترڅنګ راتلونکي په حق له فکر کول یا راتلونکي لیدلوري د ژوند هدف سره تړاو لري. روشانه او مشخص اهداف بیا د مثبت راتلونکي یو نښه ده. که چیرې موږ تاسې مشخص اهداف ولرو، روشانه اهداف ولرو، راتلونکي به مهم مثبت اوسي. دغه اهداف بیا نه یوازې دا چې موږ تاسې د پاره د ژوند لار راشي، د دې ترڅنګ د ژوند د پاره موږ تاسې انګیزه یا زموږ رضایت دغه ژوند څخه نور هم راپورته کوي، او نور هم د رضایت احساس موږ تاسې کوو. او د اهدافو ټاکل، د هغو ترلاسه کول، یا د هغه د پاره پلان جوړول، دا بیا د رواني روغتیا د زیاتولو لپاره، د ذهني ارامتیا د شکولو لپاره ډیر ګټور دي. لیدلوری او کلتور په کوم ټولنه کې موږ او تاسې اوسېږو، د هغه ځای رسم او رواج سره ول دي، هغه په مستقیم ډول سره زموږ او تاسې په لیدلوري باندې اړه لري یا تړاو لري. مثلا په څه ډول حالاتو کې موږ او تاسې اوسېږو، په څه ډول ټولنه کې اوسېږو، څه ډول کلتور یا څه ډول رسم رواجونه لرو، په هغه شکل سره به موږ او تاسې خپل راتلونکي یا خپل لیدلوري وینو. مثلا د خلکو راتلونکي ته لیدلوري طریقه چې هغه د هرې ټولنې په کلتورونو پورې اړه لري. ځینې کلتورونه چې دي، هغه بیا د همدغه لیدلوري یا د راتلونکي لیدلوري پر اهمیت باندې ډېر ټینګار کوي. ځوانان ته دا ورزده کوي چې تاسې باید د خپل راتلونکي لپاره پلان جوړ کړئ، هغه وسنجوي. او دغه کلتوري توپیرونه بیا په انسانانو کې د ژوند په طریقه باندې، د ژوند په طرز باندې، د هغو په کړنه او د هغو په رفتار باندې هم ډېر اغېز لري. په زیاتره کلتورونو کې په زیاتره ټولنه کې دا ډېر ضروری او حتمی دی چې ځوانان د خپل راتلونکي په حق له فکر وکړي، دا غو لپاره دی یو پلان جوړ کړي او دا غو پلان سره سم دا غو پریکړه سره سم یا دا غو هدف سره سم دی اقدام وکړي او خپل هدف وټاکي. راځو دې ته چې د راتلونکي د لوري د شوالي د لپاره موږ څه کولای شو، څنګه کولای شو چې خپل راتلونکي شو وینو یا په ځان کې دا ورتیا یا احساس شکو چې موږ ستاسو راتلونکي د لوري مثبت ووسی. اول دا چې تاسو کوشش وکړئ په خپل ژوند کې یا په خپل ورځني ژوند کې د مراقبه یا هم میډیټیشن فعالیتونه ډیر سره ورسوي تر څو ستاسو ذهن آرام ووسی، یا ځینې ذهني تمرینونه تاسو سره ورسوي تر څنګه کولای شي چې مثلا هغه چې تاسو ارامتیا درکوي کچېره هغه د ژورې ساه اخستلوسي کچېره هغه د ځینو نورو فعالیتونو سره تر سمولوسي تاسو هغه فعالیتونه سره تر ورسوي چې تاسو ته ارامتیا درکوي. نو کله چې مو ذهن آرام وي به تاسو ستاسو ذهن ته مثبت افکار راځي، تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ او داغه څخه ورسته کله چې د انسان ذهن آرام سو او فکر یې مثبت سو د هغه لیدلوري به راتلونکي ته حتمان مثبت وسی. چې دغه وسایل بیا د خلکو سره مرسته کولای شي چې د هغوی د منفي نظرونه د خپل راتلونکي په حق لشي دوی لري هغه رقم سي او دوی په دې باندې وتواني شي چې د خپل راتلونکي په حق له دوی ش تصمیمونه سي یا ش پلان جوړ کړي. او همدغه راتلونکي لیدلوري یو ډیر مهم مهارت دی چې کولای شي په خلکو باندې د خلکو په ژوند باندې د خلکو پر ذهن باندې ډیر ژور اغیز ولري. او د همدغه مفهوم د شدرک لپاره د مناسب تخنیکونو تاسو کارولای شي چې د همدغه مناسب تخنیکونو په کارولو سره بیا تاسو کولای شي چې شته تصمیمونه سي شه پریکړه وکړي او خپل ژوند کیفیت ښه کړي. یعنی کچیر تاسو خپل راتلونکي په حق له شنه زر ولري تاسو کولای شئ چې شته تصمیمونه سي او ترڅنګ تاسو کولای شئ چې پلان جوړ کړئ او په اساني سره خپل هدف ته ورسیږي. کله چې تاسو د خپل راتلونکي لیدلوري مو مثبت توسي کچېره تصمیم مو شو سي کچېره تاسو هدف ته رسیدل په شته طریقه ووسی یا په یو شر کړنلارې باندې تاسو مختبلار سي تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو زهني ارامتیا زهني سکون نور هم زیات سي تاسو پر ذهن باندې کوم فشار چې دی هغه راکمیږي تر څنګه تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو یو ډول ذهني ارامتیا ته ورسیږئ. په پایل کې تاسو د لپاره فعالیت لرو، په دې فعالیت کې تاسو یو کاغذ راوخلی د همدغه اندنګری یا د راتلونکي لیدلوري د شدرک لپاره تاسو کولای شئ چې دوه کلمونه جوړ کړئ. یو دوه کلمه جوړ کی په اول کلم کې تاسو یو لندمحاله هدف ولیکي. مثلا تاسو لندمحاله هدف چې هغه د لږ وخت لپاره، مثلا کچيري تاسو د مکتب زده کوونکی یا تاسو کولای شئ چې په دغه لومړی کلم کې د ځای پر ځای کې چې تاسو لندمحاله هدف د دې چې په امتحان کې شنه مری واخلي. په دوهم کلم کې به تاسو یو اوشمحاله یعنی ترڅنګ تاسو کولای شئ چې اوشمحاله اهداف ولیکي، مثلا د خپل خوشی دند تر لاسه کول یا مثلا نور اوشمحاله اهداف چې تاسو لري کولای شئ چې په دوهم کلم کې ځای پر ځای کی. بیا د هر هدف لپاره چې تاسو لیکل دي دغه لپاره درې لارې یادښت کی چې مثلا دغه هدف ته تاسو څنګه کولای شئ ورسېږي او د همدغه هدف یو مثبته او یو منفي پایله به تاسو ولیکي. مثلا درې لارې د هر هدف لپاره چې تاسو لیکل دي درې لارې پیدا کی. په کومو درو لارو سره تاسو کولای شئ چې دغه هدف ته ورسیږي؟ کله چې تاسو دغه هدف ته ورسیږي بیا یو مثبته پایله یو منفي پایله به تاسووسی. تاسو هم دغه مثبته پایله او منفي پایله ولیکئ چې دا به تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو په تاسو کې دا ورته پیدا شي چې تاسو وکولای شئ د خپل راتلونکي په حق له د خپل آینده په حق له لیدلوري ولري او مشه لیدلوري ولري او وکولای شئ چې دغه راتلونکي لیدلوري مو شسی پیاوړی شي تر څو تاسو په خپل ژوند کې شته تصمیمونه سي او ش پلان جوړ کړئ. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس نن موږ او تاسو د راتلونکي لیدلوري په حق له ویل دا چې راتلونکي لیدلوري څه دی او زموږ او تاسو پر ذهن زموږ او تاسو پر ژوند باندې کومه اغیز لري، موږ او تاسو په جندل چې دا څه ډول ورته اده او ولې اړین دي زموږ په ژوند کې او موږ چې زموږ په تصمیم نیونه کې زموږ په پریکړې باندې زموږ پر ذهن باندې ډیر مستقیم اغیز لري او کولای شي چې خپل اغیز لاندې راولي. نو په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلې وي، تاسو کوشش وکړئ چې فعالیت سره ورسوي او دغه فعالیت سره مرسته کوي تر څو تاسو دغه د راتلونکي نګری یا هم راتلونکي لیدلوري مشسي هغه مو پیاوړي دغه ورته مو پیاوړي سي او کولای شي چې ښه تصمیم ونیسي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي